دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوه. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې به د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې واوري، او د خبرونې په دویم نیمه کې درته اولیس پروګرام سندرې جادوګرې خبرو. خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له شاهین بنیري څخه واورو.
لومبه د دې وخت مهم خبرونه. د قبایلی سیمې سېنټرانو ویلي دي چې د پارلمان پر روانه غونډه کې بعد احتجاج په توګه د اپوزیشن په چوکیو کېني. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړیو مشاورتي غونډه تر روانې هفتې ځنډول شوې ده، او د شام الباب ښار ته نږدې په یو کلي کې ځانوجون کې برید لږ تر لږه 60 کسان وژلي. د قبایلی سیمې سېنټرانو ویلي دي چې د پارلمان پر روانه غونډه کې بعد احتجاج په توګه د اپوزیشن په چوکیو کېني. د سېنټرانو وینا ده چې حکومت ورله د پرمختیایي کارونو لپاره پنګې نه ورکوي او نه ورله په کابینه کې برخه ورکړل شوې ده. په دې اړه د باجوړ جنسینا د سېنټ غړي هدایت الله خان نن مشال لیډو ته وویل،
زمنګا گورنمنٹ دا کې نه سي زمنګا سره هیڅ مشاورات نشته. ایون چې زمنګا په فاټا ریفارمز کې انپوټ هغه مر نه شته چې څومره په کار 4500 ایس ان ایز دي زمنګا دا سانکشن یو پوسټ دي، سپټالونه جوړ دي، سکولونه جوړ دي، ارس جوړ دي، او 4500 ایس ان ایز چې کوم دي هغه باندې اسګدار نشته.
سېنټرانو زه تکړه دا په دې اړه د سېنټ چیرمن رضا ربانی سره یو خواست هم جمع کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شریک پوره نن پر نهم ورځ هم تړلې پرته ده. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي لار لا تړلې ده، خو نن یوازې ځینې هغه افغان وګړو لا په تورخم دروازه افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړې ده کوم چې د تیرې وی ونې په لوړګي بازار کې دیر شوی وو. په چمن او پېښور کې سوداګر وایي د پوری د تړل کېدو سره ورته د میلیونونو کالدارو تاوانونه اوړېدلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو د مرکز مرستیال خانجان الکوزی نن مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د لارې تړل کېدو سره د افغانستان نه ډېر تاوان پاکستان ته رسېدلی دی.
دغه مصارف، دغه مارکیټ ته نه رسېدل، دغه د موټرونو ودرېدل، او یو میلیون تقریبا په حدود یو میلیون انسانان چې دلته کار کوي د بارډر په دواړو غاړو کې د ګمرکونو د عوایدو ودرېدل، دا ټول هغه څه دي چې تقریبا د درې نه تر څلور میلیونه ډالرو پورې د ورځې تاوان رسېږي.
هغه لکوزی یادونه وکړه چې د لارو تړل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته ترانزیتي تړون خلاف عمل دی. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړیو مشاورتي غونډه تر روانې هفتې ځنډول شوې ده. په اسلام آباد کې پرون شوې غونډه کې ډېر ګوندونه د پوځي عدالتونو په بیا را جوړولو رضا شوي دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د یادو عدالتونو په اړه تحفظات لري. په دې اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل،
نه پوجیا عدالتونه حل دی نه پکار چې پوجیا عدالتونه دا این برخه پارلمنت مضبوط کوي، پارلمنت سپرمیسی چې دا یې کې نکاسي او سره د ملک عدالتونه مضبوط کوي، د ملک عدالتو پر شا باندې ودرې راستي پالیسیان بدل کړي، د دهشتګردۍ په والا باندې دا بغیر خدای خیر کی.
د دې نه وړاندې د فوجي عدالتونو د مودې غزولو په اړه د پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې پارلماني مشرانو اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې دغه عدالتونه د یو خاص مقصد او ټاکل شوي مودې لپاره جوړ شوي وو، نو باید حکومت اوس د دې موده ونه غځي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د شاهین 25 په نوم پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې تر 150 زیات د داعش ډلې وسلوال وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي بیان عطا الله خوګیاڼي نن په دې اړه مشال لیډو ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د نړیوال ائتلاف هوایي ځواک هم ملاتړ کوي. د ننګرهار د چارواکو په وینا د عملیات لس ورځې مخکې د ننګرهار د کوټ او هسکې مینې په ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو پر ضد پیل شوي دي. د شام الباب ښار ته نږدې په یو کلي کې ځانوجون کې برید لږ تر لږه 60 کسان وژلي دي. د دې برید ذمواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. دا حمله د جمعې په ورځ لاغې 3 ساعته وروسته وشوه چې د ترکیې ملاتړ لرونکو یاغیانو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د دې ستراتیجیک ښار د بیرته نیولو اعلان وکړ. سیمه ایزو سرچینو د شام د بشري حقونو د سار لندن میش چلل راپور ورکړی دی چې 14 د الباب ښار پاتې کیلومترۍ کې د یاغیانو د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې شوې ده. دوی وایي په برید کې وژل شوي ډېر عادي وګړي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیپن دی مستورا په شام کې د روانې جګړې پای ته رسولو لپاره په ټولو خواو غږ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي. پرون په جنیوا کې د شام د امنیت په موضوع په روانو خبرو کې د شام په جګړه کې ښکېلو ډلو په تیرو دریو کلونو کې په ړومبي ځل مخ په مخ وکتل، خو د مذاکراتو د پرانستې په دستوره کې د ګډونوالو ترمنځ ترنګلتیا څرګنده وه. د شام د حکومت مشر مرکچی بشر الجعفری د ملګرو ملتونو د استازي سره د دوه ساعته خبرو وروسته په یو بیان کې ویلي چې دوی په راتلونکي کې د خبرو اترو لپاره په یو کړنلاره د خبرو نه بغیر په نور هیڅ بحث نه دی کړی. د اپوزیشن ډلو هم ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د استازي لخوا ورته یو کاغذ ورکړل شوی دی. لس میاشتې وړاندې هم په جنیوا کې د شام د امنیت په موضوع خبرې پیل شوې وې، خو بیا د جنګ پیل کېدو له کبله وځنډېدې. د عراق فوجي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د تیرو څلور میاشتو په روانو عملیاتو کې ځواکونه په ړومبي ځل د مغربي موصل یو ګاونډ ته په ورننوتو کې بریالي شوي دي. د ترهګرۍ ضد ادارې یو مشر جنرل سمیع العاردی پرون وویل چې عراقي ځواکونه د موصل المامون سیمې ته ورننوتي دي. د دې نه وړاندې حکومتي ځواکونو ویلي وو چې د موصل د هوایي ډګر او غزلاني پوځي مرکز یې د داعش د وسلوالو نه نیولی دی. حکومت د روان کال په پیل کې د موصل د مشرقي برخې د آزادولو اعلان کړی وو. موصل په 2014 کال کې د اسلامي دولت وسلوالو نیولی وو. د فروری په 16 نیټه امریکایي چارواکو ویلي وو چې اوس هم په ښار کې 2000 وسلوال پټ دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې شاهین بونیری وړاندې کوله. د قبایلي سیمو سنیټران وایي حکومت نه له دوی سره سلام مشوره کوي او نه هم فنډونه ورکوي.
دوی کبینې کې مو ته اشاره نه کړله. دوی مو تقریبا 8 ممبران یو دریم غټ ګروپ یې په سنیټ کې. دوی مولانا صاحب ته ټولو ته ورکړي دي. اره یو پارټۍ ته خپل خپل ورکړي دي. دوی مو ته کیبینېټ کې اشاره نه کړله.
د تورخم دروازه نن په نه هم ورځ هم تړل شوې ده. په ایسارسو خلکو کې یو تن وایي
دا څومره خرچه زموږ سره وو. هغه هم تور خلاص شوی دی. دلته نه هوټل شته او نه داسې اوبو شته د چکلو لپاره. ډېر مشکلات زموږ سره دوه بیمارانو دی. هغه دومره په تکلیف ده چې بیخي د حد نه وتلی ده.
افغان تجارت پوه وایي د دروازې بندېدې 40% افغانستان او 80% پاکستان زیانمنوي. د لورلای د رساله لاین اوسیدونکي وایي په اسلام آباد کې د احتجاج دوی میاشتې پوره کیږي خو هیڅ حکومتي چارواکی نه دی ورغلی.
څلور پنځو سورج زموږ پرس ولې دلی اسلام آباد کې چې موږ د پرس کلب تر مخ ناست یو. ګورمنټ سړی موږ ته یو هم څوک نه دی راغلی. بالکل نه دی راغلی. خبر هم دی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې او نیوز پروګرام سندرې جادوګری هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. د پاکستان په سینټ کې د فاټا اته استازو د سینټ چیرمین ته درخواست ورکړی چې دوی ته دي د مخالفه ګوندونو پر چوکیو د کښېنستو اجازه ورکړل سي. په دوی کې دوه سینټرانو نن له مشال راډیو سره خبرې وکړې. دوی ویل حکومت د دوی ستونزو او غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي، نو ځکه یې د جمعې په ورځ دا فیصله وکړه. تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د دې سینیټرانو وینا ده چې د قبایلي سیمو سینیټران حکومت بیخي له نظره ویستلی او یوه غونډه کې هم نه رابلی او نه ورته تر اوسه ترقیاتي فنډ ورکړی شوی. د مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه سینیټر هدایت الله خان وویل چې د سینیټ چیرمین میار زارابانی ته په باقاعده توګه درخواست ورکړې چې پکې ورته ویلي چې د احتجاج په توګه دوی په سینیټ کې د مخالف ډلې په چوکو باندې کینی. نوموړي زیاته کړه
زمونږ مینلی خدا دی چې مونږ ګورمنټ دا کې ناست یو. زمونږ سره هیڅ مشاورت نشته. ایون چې زمونږ په فاټا ریفارمز کې ان پټ هغه مره نشته چې څومره په کار 4500 ایس ایم ایز دي. زمونږ دا سانکشن نیو پوسټ دي. اسپیټالونه جوړ دي، سکولونه جوړ دي، هر څه جوړ دي او 4500 ایس ایم ایز چې کوم دي هغه باندې اشاغدار نشته. نو په زما خیال دی 1500 به سکولونه چالو شي. واته اسپیټالونه خو زمونږ په جوړ کې صرف 1000 اسپیټالونه دغه د وجه نه باندې ایس ایم ایز نه سانکشن نیو پوسټ د وجه نه باندې پاکستان کې خو کار کوي او د آئین پاکستان دا وای چې څنګه تر ملک ټول حصے به یو شانتی بته ډیولپ کړي.
د کورمینا سینیټر سجاد توري مشال ریډیو تنن او ایل چې باید حکومت د دوی سره کړي لوزونه پوره کړي او په وفاقي کابینه کې ورته هم برخه ورکړي. سجاد توري وویل
مو په ایجنسی کې صرف 700 کیلومتر روډ لګیږي، د رورل روډ مو ته ضرورت ہے، عمان روډ تقریبا اندازه ضرورت شته، نو دوی اوس پورې مو ته ټول 1 کیلومتر کوم ای ڈی پی کی انوال ڈیولپمنٹ پروگرام کی رزیز اگر ټول پاکستان کی کیږي، اگر نه بغیر دې مو ته یو ټکړه روډ را نکړه دا خو به مو 200 کلو کې به دې ترقی و نکو. هغه دا سوچ کی د فاټا سنټرال خو انډیپندنت دی، هغه کې وسره پارټیا نشته نه په پټا کی او نور کوم اجلس هغه دې کوي، هغه کې دې مو پارلیمنٹ لیډرز نه غوړي میټینګ تا سراسر دې ک بنې کی مو ته ایسا را نکړه. دې مو تقریبا 8 ممبرانو یو دریم غټ گروپ په سنټ کې دې مولانا صاحب ته ټول ته ورکړي دي، اره او پارټیا ته خپل خپل ورکړي دي، دې مو ته کیبینټ کې ایسا را نکړه.
په دې موخه د سینیټر هدایت الله وینا و چې د دې ترڅنګ وفاقي حکومت په کلیز بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره اعلان شوی فنډ هم پوره نه ورکوي او د کال په اخر کې هغه کنګل کړی شي، باید چې د فاټا ټول پارلیماني غړي د دې لپاره یو موټی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تورخم دروازه نن په نهم ورځ هم تړلې ده. په دې دوران کې 252 هغه افغانانو ته د بیرته تلو اجازه ورکړل شوې ده چې په لوړګ کې ناستو او مشکلاتو سره مخامخ وو. هلته ایسار شوي خلک وایي له دوی سره ناروغان دي او هغوی په ډېر بد حالت کې دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید د خپل مشکلات سره حل کړي او دروازه پرانیزي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې نن په نهم ورځ هم د تورخم دروازه بنده ده، خو یوازې 252 هغه افغان وګړو ته په تورخم دروازه د وړېدو اجازه ورکړه، کوم چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر جنسۍ په لوړګي بازار کې دېره شوي وو او بیرته پېښور ته نه تلل او د سختو ستونزو سره مخ وو. د دغې کسانو فهرستونه جوړ شو او د هغې نه پس ورته بیا د وختو اجازه ورکړی شوه. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به تړلې پرته وي او په دستي توګه یې د خلاصېدو د امکان په اړه څه نشي ویلی. د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د خیبر درې په لویه لاره په سلګونه ګاډي ولاړ دي او پېښور ته د علاج لپاره راغلي ګڼ شمېر افغان وګړي هم رایسار دي. یو افغان وګړی خالد مشال ریډیو ته وایي چې باید د تورخم دروازه دې نور خلاصه کړی شي.
دا څومره خرچې مونږ سره وو هغه ټول خلاص شوی دی. دلته خپل پوهېږي چې نه هوټل شته او نه داسې اوبو شته، د چکلو لپاره ډېر مشکلات دي. مونږ سره دوه بیمارانو ده، هغه دومره په تکلیف ده چې بیخي د حد نه وتلی ده. نور دومره غواړو چې دا ګیټ په خپلو منځ کې مشکلات حل کړي، دا ګیټ کلوز شي.
او یو بل افغان وګړي نور رحمان وویل
بس دغه غواړو چې دا تورخم کولاج دلته مرستې ته راغلي، اوس بس ډېر سخت مشکل سره مخ یو. دا وخت مونږ ولاکه پوهېږو چې تورخم بند دی، نو اوس په سورې پوه نه یو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په تورخم کې سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه لا هم بند پراته دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د تورخم دروازې په ملک کې د تراګرۍ پر لپسې بریدونو رامنځته کېدو وروسته د امنیت په خاطر بنده کړې ده، چې وسلوالې د خپل تګ راتګ لپاره و نه کاروي او د نورو ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او په دې موضوع کې به پاتې شو او تجارتي اړخ ته به کتنه وکړو. د افغانستان د تجارت په وینا د دروازو بندېدو پر افغانستان دومره اغیز نه دی کړی لکه پر پاکستان چې کړی دی. وایي د تورخم دروازې بندېدو 40% افغانستان ته زیان رسوي او 80% پاکستان زیانمنوي. اجمل اند په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندرونو تړل کېدو افغانستان له اقتصادي زیانونو سره مخ کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د دې بندرونو بندېدو تر افغانستان زیات مالي زیان پاکستان ته اړولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د اړتیا وړ مواد د محل له خپلو نورو بندرونو واردوي. ښاغلی کوکندي وایي دا محل د ځینو ترکاریو او تازه میوو پرته موږ نور د اړتیا وړ مواد لکه وړه، غوړي او نور له نورو هیوادونو واردوو، خو افغانستان منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ته د یو ترانزیتي هیواد په توګه، په ځانګړې توګه پاکستان ته چې خپل مالونه منځنۍ اسیا ته صادروي مهم دی. نو د دې لارو د بندیدو اقتصادي زیان زموږ څخه پاکستان ته څو چنده زیات دی. موږ اوس په یو یا دوه هیوادونو پورې له تړل کېدو وتلي یو، له نیکه مرغه نورې لارې لرو چې خپلې اړتیاوې پرې پوره کړو. پر دې سربیره ښاغلي کوکندي زیاته کړه چې د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو سره ښې سوداګریزي اړیکې غواړي او نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان خلک زیان وویني. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو پر بنسټ افغانستان په کلنۍ توګه پاکستان ته د 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو له پاکستان څخه د 900 میلیون ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو تړل کېدو دواړو خواو ته اقتصادي تاوانونه اړولي، خو په افغانستان کې پر بازارونو ډېر اغېز نه دی کړی.
دومره ډېره وابستګي نشته، هغه د پخوا په شان چې مستقیما په مارکیټ باندې په اوله ورځ تاثیر وکړي، اما یو 15% تاثیر کوي. او موږ چې کوم څه شی مطالعه کړي دي، په دې کې تقریبا 30% د پاکستان متجرز کېږي او 20% افغانان متجرز کېږي.
ښاغلی الکوزی وویل د دوی د اټکل له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو بندیدل دواړو خواو ته تقریبا هره ورځ 4 میلیونه ډالر زیان اړوي چې لوی برخه یې پاکستان ته متوجه ده. پاکستان لس ورځې مخکې د سند ایالت په لال شاباز قلندر زیارت کې لخونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پنجشنبې په ورځ وویل د پاکستاني چارواکو سره د شوي توافق له مخې باید دا لارې پرانیستل شوی وای. د تورخم او سپین بولدک د لارو تړل کېدو هغه افغانان چې د درملنې یا کورنیو د لیدو لپاره پاکستان ته تګ راتګ کوي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان دا اقدام چې په سیاسي کړکیچونو کې د تګ راتګ لارې تړي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجودو ترانزیتي تړونونو او ګاونډیتوب د دود خلاف عمل بللی.
اجمل اندو د باجوړ هغه خلک چې د پنجاب په بیلابیلو شهرونو کې روزګار کوي وایي چې د لاهور تر 14 وروسته پولیس ډیر زوروي، یا ورڅخه پیسې اخلي او یا هم مقدمه وربندې جوړوي. دوی وایي په باجوړ څخه یو کس الته جرم کړی وو، خو د پنجاب پولیس ټول خلک د هغه یو کس په جرم نسی. شانواز ترکزی پر نور حال راکوي.
د باجوړ روزګاریان وای چې هغوی په لاهور ګوجرانواله او منډي بودین کې واړه واړه روزګارونه کوي، خو هر کله چې پولیس هغوی ونیسي نو یا ترې ډېرې پیسې اخلي او یا پرې مقدمه وکړي. اسرار الحق په لاهور کې د سړک په غاړه بټوي، د موبایلونو کورونه یا پوخونه او ګنټې خرڅوي او وای اسرار الحق زیاته کړه چې د یو باجوړی په تور کې ټولو باجوړیانو او یا قبایلو ته سزا ورکول نه دی پکار. که د هغوی زورول بند نشو نو هغوی به مجبور شي چې روزګارونه پرېږدي او خپلو سیمو ته ستانه شي. لدی وروسته می د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي سینیټر هدایت الله خان سره خبرې وکړې.
موږ ته پرون سپیکر نېشنل اسمبلی او اشاردار پوره د لاسر اکړې دا چې ان شاء الله دا باندې کېږي حکم ځای کې شوی. نو تاسو موږ ته په ګوته کې نو ما خو با قاعده خپل باجوړ د محمد باوجود کې حکم ځای سره زموږ خلک د غشو د حکم با قاعده لیست ما ته فوټ کړی دی. او آینده چې زموږ کوم سیکشن را روان دی هغه د پاره کالینګ اټینشن مام جمع کړی دی، شایسته چې هم جمع کړی دی، عثمان کاکړ هم جمع کړی دی.
سینیټر هدایت الله خان وویل چې هغه د خزانه وزیر اسحاق ډار ته ویلو چې حکومت دی قبایل دی ته نه مجبوروي چې هغه خپل روزګارونه پریدي او خپل سیمه ته واپس ستانه شي.
موږ خو ډیر واړه واړه کاروبارونه نه شو نیمه خرڅې زو پالش کوو، څو پنین خرڅو شو څو کوو څو کوو چې دام زما دا واخلي نو زما تر خو زه تل څو چاره پاتې نشو دا حکومت مجبورا کوي چې زه دهشتګر جوړ شم.
او یاد دی چې د خبر پښتونخوا میشتو پښتنو په بیزای زورولو د صوبې حکومت حکومت وړاندې احتجاج کړی و، ولې د قبایلي سیمو پارلماني غړو د قبایلي ولس لپاره خو آواز اوچت کړی دی، خو بیا هم د قبایلي سیمو خلک چې پنجاب کې میشت دي ځورول کېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د رویټرز کلب مشر ویلی په بلوچستان کې د پولیو وایرس ضد کمپاین کې ښځینه کارکوونکو مهم رول لوبولی دی. عزیز میمن مشال رادیو ته ویلي ک په بلوچستان کې د پولیو وایرس له منځه یوړل سو نو دا به په ټول پاکستان کې د دې ناروغۍ په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. نور حال له کوټې څخه ایوب ترین راکوي.
په پاکستان کې د روټری کلب مشر عزیز میمن د بلوچستان د دورې پر مهال تیر ورځ په کوټه کې د روغتیا د چارواکو سره لیدلی او په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد په پورته سو ګامونو خبرې کړې دي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې عزیز میمن وویل چې د بلوچستان حکومت د صوبې څخه د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې سنجیده دی.
یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور جو تبدیلی آئی ہے وہ ان کے کام سے ہی آئی ہے. ہم نے ان کو ایک سرٹیفکیٹس بھی ڈسٹریبیوشن سیرمنی کی تھی. اور اگر
عزیز میمن وای چې د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې شجنه کارکونکي شکار کوي او د دوی د کار له امله په صوبه کې ډیر بدلون راغلی دی. د دوی د ستونزو د اورولو لپاره به هر ډول ګامونه پورته سي. د یخنۍ په موسم کې به دوی ته بوټونه او نور شان هم ورکول سي، ځکه چې د پولیو په ختمولو کې دوی مرکزی کردار لوبوي.
اور ہم شکر گزار ہیں، وہی فرنٹ لائن ہے.
پدی اڑا پر کوٹ کی دا پولیو زد ایمرجنسی مرکز مرستیان مشر ڈاکٹر افتاب کاکڑ ول چھ دا صوبے سے خدا پولیو پہ ختم اولو کی روٹری کلب مہم رول لوبوی
پزراو پتعداد کی ویکسین کیریئر دی مشترک کڑی دی اور وسم دا مشر ڈیر غٹ لوی مطلب یو سٹاکم پروتی دا ویکسین کیریئر گا یارو پی ٹی پی باندې زموږ یو سولر ریفریجریٹر پروت دی، هغه دی مشترک کړی دی. هلته په بارډر باندې پروت دی، فرینډشپ گیٹ باندې. اور اوس د دې بعد بیا موږ نور اوس د دې سره ډیمانډ کړی دی د ګوټو د ټیمان د پاره، اور هغه بعد د جیکټس خا بیرته د خولیان د پرمننت ٹرانزٹ پوائنٹ چې افغانستان سره په صوبې کې دننه چې کوم پوائنٹس دي دغه د پاره موږ د ټیمان د پاره د جیکټ خا اور بیرته د کنټینرز خا کینوپیز خا باقاعدہ غٹ چتریانی دا ٹوٹل دا کم شانچ مادر حساب کری دی دا گرد مشتر روٹی انٹرنیشنل راکٹ مرد
دا دوانی ورد چی دا بلوچستان درے و لسوالی لکه کوٹ اپشن او کل عبداللہ دا پولیو دا وائرس لامال زیاد خطرناکی دی، زگا چی پا یادسی و لسوالیو کی دا تیرو درو میں سرائی سی دا پولیو وائرس پوزیٹیو شکار سوی دی. ایوب ترین، مشال ریڈیو، کوٹ.
په کورم کې د حکومتي چارواکو له علي شیرزو، مسوزو، زحمشت او پاړه چمکنی مشرانو سره یو جرګه سوي ده. چارواکي وای د جرګې مقصد د نامنیو ختمولو لپاره د سیمې مشرانو سره سلا مشوره کول وو. تفصیل یې د طارق اورغزی په ریپورت کې.
دغه جرګه چې د سیمې انتظامی او عسکري چارواکو په سرپرستۍ کې د صدې په کچارو کې وشوه، د علي شیرزو، مسوزو، زحمش او پړچمکني شاوخوا 200 مشران پکې شامل وو. د منځني کورمې پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال لوډیو ته ویل په جرګه کې ځایي مشرانو ته وینا وشوه چې په سیمه کې امنیت په ټینګولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
دیشی باندې خبر موږ تاون کو او داسې خلک چې توسي پی ګو سره دایو مشکوک دي او کلی وطن امن خره په ولو کوشش کوي، نو د دې په توسي موږ مرسته کوو، مکمل مخنیوي وکړو.
په جرګه کې شامل د مسوزو یو مشر ملک سیف الله وای موږ دا باور ورکو چې امن برقرار په ساتلو کې به د حکومت پوره ملاتړ کوي.
دا خیر ته په کور دې څه کوند کې شک پرې وته اول خو مغزه کې په کور دې څه فورا نور باندې عمل وشي، نه حکومت ته اطلاع ورکړی شي. مل د پاره قرباني ورکول په هر انسان په هر مسلمان فرض دی.
د پړچمکني ملک سید عباس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې امن په ډېره سخته راغلی دی او که څوک دا خرابول غواړي نو موږ یې خلاف یو.
که لور دی، که سنتر کوم دی، که اپر کوم دی، که د سرګر دی، که د حقي وسیلې دی، که د ګیرا شکوارې، که د هغې مکنی لوسره دی.
واضح دی وی چې دغه جرګه په داسې وخت کې وشوه چې سور از وړاندې د باړچمکني په مانو سیمه کې وسلوال طالبانو پر امنیتي ځواکونو بریت کړی وو. پولیټیکل انتظامیه په دې بریت کې لسو زیات وسلوالو د مړو دعوه کوي. په دې اړه وسلوال طالبانو لخوا تر اوسه صدریز مخې ته نه دی راغلی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
فاطمه بوټو په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکلي دي چې ترهګر د صوفي بزرګانو زیارتونه ځکه په نښه کوي چې هلته د مذهب، رنگ او نسل پنوم د انسانانو ترمنځ توپیر نه کیږي او د هر چا هرکلای کیږي. شاهین بنیرای د مقالې لنډیز وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی دی چې تیرو ونې په سند کې د لال شاباس قلندر په زیارت په ترهګر برید کې د سلور وشتو ماشومانو په ګډون اتیا کسانو وجل شو او 250 نور ټپیان شو. لال شاباس قلندر چې خپل نوم یې سید محمد مروندی و، د 14مې پیړۍ یو صوفي بزرگ و. د هغه مزار داسې و چېرته چې مسلمانان، هندوان او د هر مذهب خلک ورتلل او هلته به یې په روحاني او کلتوري غونډو کې برخه اخیسته. فاطمه بوټو لیکلی دی په داسې حال کې چې په پاکستان کې خلک د مذهب، نسل او جنس په بنیاد په خپلو کې ویشل شوي دي. د لال شاباس قلندر په زیارت کې د هیچا ترمنځ توپیر نه کېده او د ټولو یو شان هرکلی کېده. د لیکوالې په وینا په دغه زیارت برید ځکه وشو چې دا د یو آزاد او اجتماعي روایت علامت و او دغلته د هرې فرقې او مذهب خلک په خپلو کې سره یو ځای کېناستل. هغه وړاندې لیکي په پاکستان کې د پوځي ډکټیټر ضیاء الحق په دور کې د هیواد اجتماعي کلتور برباد کړل شو، د سکول د نصاب کتابونه بیا ولیکل شو او داسې قوانین منظور کړل شو چې سخت دریځۍ او تشدد ته لار هواره کړه. فاطمه بوټو زیاتوي په پاکستان کې سیون شریف داسې ځای و چېرته چې د نفرت په ځای د مینې او برداشت درس ورکول کېده او دغه هم د ترهګرو د برید ښکار شو. د هغې په وینا د لال شاباس قلندر غوندې زیارتونه د مایوسۍ په دې ماحول کې د خلکو هیلې ژوندۍ ساتي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 1930 او 15280 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
د لورلای د رساله لاین اوسیدونکو وایي چې په اسلام آباد کې د دوی احتجاج اوس 2 میاشتو ته رسیدونکي دي. د دوی په وینا تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکي نه دی ورښکاره سوی. بل پلو د دوی په وینا تر اوس د دوی د ستونزو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه سوې ده. تفصیل به یې له یو لنډې د مې وروسته واوري. په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست د لورلای د رساله لاین میرمنې، ماشومان او نارینه وای دوی به تر هغه وخته ناست وي تر څو چې د دوی په وینا د دوی مسله نه وي هواره سوي. د یاد احتجاج مشر حاجی فیض الله ترین مشال رډیو ته وویل دوی له مرکزی حکومت ډیر مایوس سوي دي.
تقریبا 450 ورځې زموږ پرسولې د اسلام آباد کې چې موږ د پریس کلب تر مخ ناست یو. گورنمنٹ سڑائی مستیو ہم سوک نبی راغلی، بالکل نبی راغلی، خفر ہم دی.
حجی فیض الله ترین ویل د یو شمیر اپوزیشن گوندونو استازی دوی ته ورغلی دی، خو په ځانګړي توګه د پښتونخوا ملي او می گوند په مرسته د دوی د ستونزې د هواري لپاره اوس یو کمیټي جوړه شوې ده. د پښتونخوا ملي او می گوند مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ د دې کمیټي په اړه ویل چې یو غړی پکې د جمعیت علما اسلام او نور د واکمن مسلم لیگ نوم ډلې دی.
جنرل ترمزای دی سینیٹر، جنرل قیوم سینیٹر دی، مولانا تورامان صاحب دی او جاوید عباسی دا دوی کمیټی دا او زو صدر اعظم بم موسره یو.
دا چې یاد کمیټی با د رساله لاین د مسلې د هواري لپاره څنګه کار کوي سینیٹر عثمان کاکړ وای
موږ پارټی په غوښتنه باندې دا کمیټی جوړه شوله. بیا په دې کمیټی خصوص او موږ دغه متاثرین هم راغوښتي وو دویم ناسو دا کمیټی د دې خبرې سره اتفاق هم کولی چې د خروج سره شنه دي سوي. دا یو سب کمیټی جوړه کړه چې دا به ځین ورلای ته د دې به تفصیلي مکمله انکوایري به کوي او رپورټ به راوړي ډیفنس کمیټی ته.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان ملیشیا ځواک هلته د لورلای په رساله لاین نومې برخه کې له لسیزو راهیسې میشتو خلکو ته ویلي چې کورونه پرېږدي. د احتجاج کوونکو په وینا ملیشیا ځواک یو شمیر کورونه نړولي، ځینې یې خالي کړي او قلفونه یې وراچولي دي. ملیشیا ځواک وایي دا مځکه سرکاري ده، خو اوسیدونکي وایي چې دوی ته په قانوني توګه پلیز ورکړل سوی وه او دوی په خپل خرڅ کورونه ورباندې جوړ کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجا سوي ده. شاهین بنیرای را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
دې وخت مهم خبرونه. د قبایلي سیمې سینیټران ویلي دي چې د پارلمان پر روانه غونډه کې بعد احتجاج په توګه د اپوزیشن په چوکیو کېني. دی ویلی دی چې حکومت ورلا د پرمختیایي کارونو لپاره پنګې نه ورکوي او نور له په کابینه کې برخه ورکړل شوې ده. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي لاره لا تړلې پرته ده، خو نن یوازې ځینې هغه افغان وګړو له په تورخم دروازه افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړې ده، کوم چې له تېرې یوې اونۍ په لوړګي بازار کې دېره شوي وو. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړیو مشاورتي غونډه تر روانې هفتې ځنډول شوې ده. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي د شاهین 25 په نوم پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې تر یو نیم سل زیات د داعش ډلې وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د شام الباب ښار ته نږدې په یو کلي کې ځان وژونکي برید لږ تر لږه 60 کسان وژلي دي. د دې برید ذمواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا په شام کې د روانې جګړې پای ته رسولو لپاره په ټولو خواوو غږ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي. د عراق فوجي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د تیرو څلورو میاشتو په روانو عملیاتو کې ځواکونه په وړومبي ځل د مغربي موصل یو ګاونډ ته په ورننوتو کې بریالي شوي دي. او کرملین تایید کړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان به راتلونکې میاشت ماسکو ته سفر کوي. تمه ده چې نوموړی به د روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین او نورو لوړ پوړو چارواکو سره په دو اړخیزه چارو خبرې کوي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریده چې شاهین بنری وړاندې کول. او سم تاسو ته سندرې جادوګری خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه هارون باچا دی. په دې خبرونه کې د افغانستان د یو وتلي ولسی سندرغاړي ګلا جان مشهور سندرې او د نموړي د ژوند او فن په اړه معلومات اوري.
سلیم شاهی د مشال رادیو په سندری جادوګری خبرونه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. اوردونکو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې یو شمیر داسې سندرغاړي دي چې د خپلو ولسی سندرو په ترڅ کې د خلکو محبوبیت ترلاسه کړی دی. د دغو سندرغاړو له ډلې څخه یو د ګلا جان په نوم یادیږي. د نوموړي د شهرت له امل د هغه د سندرو د ځانګړي انداز تر څنګ د موسیقۍ په محفلونو کې د هغه ټوکې ټکالې هم وي. ګلا جان هغه مهال چې سندرې د افغانستان له ملي راډیو او ټلویزیون څخه خپرېدې او خلکو خوښولې، له کابله د جلال آباد پر لور روان وو چې هلیکاپټرې پریوته او هغه پکې مړ شو. خو د نوموړي له مستۍ ډکې سندرې لا هم د سیمې د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ژوندی پاتې دي.
خندل پشند خوبانی دی وڑی وڑی خبری کوینا پرانی یو دل تا کاو خندل پشند خوبانی دی
Thank you.
شپلی تورو سرمی ار خوا قتل کے و ما سرا یالی نتوی سرا سر چل کے وا او دلی مالی
د ګلاجان یو ملګری په جلال آباد کې د هنرمندانو د یوې ټولنې مشر کمینګل استاد وایي هغه د کونړ ولایت وو. د خپلو سندرو او ټوکو ټکالو لوجې په ولس کې خورا زیات مشهور وو.
د کونړ د علاقې وو د څوکۍ یو ما ملګری مو شخصي ملګری مې وو. ټوکې ټکالې مو سره ویلې مونږ سره ډله کې مو یو وخت د منور استاد سره ګرځېدو. دا زموږ د دویم سندرغاړی خو ګپ شپیم و کنه ټوخې دغه به م کو لطیفې لطیفې همدغه مشهورتیا م و او غیر د دېنه ښه شاعر هم و شعرونه یې خپله ویل. اکثر شعرونه یې خپله و چې ټي وي کې ویلې د هغه خپل دی. او په میدانونو کښې خو نور د چا شعرونه یې ویل. حضرتباز استاد ډېر زیات تخلت خو په ننګرهار کښې چې وو مخکې د دې نه په نوم د حضرتباز یو سړی و هغه هم دغسې ټوکې او ټکارې او بعضې لطیفې او بعضې سندرې. خو د هغوی سندرې ټول انتقادي سندرې وو که نه لکه اصلاح شد سندرې چې انتقادونه یې کول په حکومت کوو که په رعیت وو. داسې شعرونو ته به هغوی ډېر دغه ورکوو. دوی اکثرا کمیډي شعرونه به یې ویل خو په کمیډ به ډېر انتقادي دغه وو. پروګرامونه به پکښې پروت وو اصلاح شد پروګرامونه غیر د هغه نه زمونږ استاذ په پښتو شاعرۍ کښې څه دغه دی چې هغه ته بګټۍ ویل کېږي. هغه بګټۍ به دوی ډېر زیات ښایسته ویل او خلکو د ګلاجان د خولې او د حضرتباز د خولې ده او مشکل استاد یو سندرغاړی و ډېر پخوانی د دوی په خولې به دا بګټیان یې ډېر زیات خوښول خلک.
کمین گل استاد چې کلارنیټ او سکسفون غږوي وایي مخکې تر دې چې ګلا جان له کابل جلال آباد ته روان او په یو هوایی پیخه کې مل شي له ده سره میلمو او د شپې ورسره ښې ګپې ولګولې.
په کوم وخت کې دا شهید کېده؟ په هغه شپه کې مازدیګر مونږ ولیدو ورسره او زه ورپسې لاړم. زما میلمانه و دا جرګې په نامه یو سندرغاړی و نوم یې جرګې و خو رفی ورته ویل خلکو ډېر ښایسته غږ یې ولیدې. ماین انګار ماما و خیسته غاگ سلیلا غاگ درده یا دشتی ما کرم ایلوانه و ما جوده ما سر اخره بیا تا خسن کوری مون سر نزده و مال بیر تلار شا خسن کرم یا خوب ده پارال تلار شا تی سبایی شو گرگی زما ده کورنه و یا تی ما خپول یا واو خیلیم دیتی و سام شو گرده جانده دی آغا ده ما ازم دی سر پا هوایی جاس کلار شد آغا تا جلال آباد آغوی ور سر جاس کن که ناسی دو کلیگانی ورک لما و خی آغوی تا جلال جان دی ده او دا تینا تیاری نکو سو چی بیر سر آلا پیلوتان ما سر با لگی جو کنی او جویل پیلوتو پو داگه که خوبل تیارا که ما دولا ملمانه دی خمور شو او خدای دوی وقتی بیر خسره خا سندرغاره خا خیلی دیان دا علی کفتر تیاری ہو جو آقا وقتی بجو دو دانی دا سر آتلا ہو دا زخمیان دی کابل تر آورل و کابل نبی مواد مواد جرال آباد تر آورل په ما غورت کې زخمیان را وړي 420 د 470 سره جوړ زمون کور دی کابل کې.
گر دا گردی دستر کی دی تور کلی در اسلام بی دی پگو گل کی زما پور اکڑی در اسلام بی دی پگو گل کی زما پور اکڑی و تجلو میں رسے کی دی مولی دی ودخل اگر دا گردی دی پسر دی شال دینا پمازی گر کی میں امدغا در تک سوال دینا پمازی گر کی میں امدغا در تک سوال دینا وکمل دلال نشری کمی قید جنی دخل اگر دا گردی دی مولی تری وکمل دلال نشری کمی قید جنی دخل اگر دا گردی دی مولی تری
Thank you.
د قلا ګرد ګرد دې مخ دې رڼا کوي نا تورې دې سرګې سین غا خلا دې بېخنا کوي تورې دې سرګې سین غا خلا دې بېخنا لکه څومې دې فال حضرت بازوئی دتان نجا سنگل خوبا نئی تو رشتے رشتے بدل پوے مپا مگرا نئی تو رشتے رشتے بدل پوے مپا مگرا نئی تو وہ تجھے دکولا راوتی مولی
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی چې دا ونه پکې د نومیالی ولسی سندرغاړي ارواخات ګلاجان سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. د نوموړي نږدې ملګری او په جلال آباد کې د هنرمندانو د یوې ټولنې مشر کمین ګل استاد وایي د ګلاجان یو ورور هم د هغه په رنګ د سندرو ویلو استعداد لري خو بچیان یې هنر کولو ته نه پرېږدي. د کمین ګل په خبره له ګلاجان هم پنځه شپږ اولادونه پاتې دي چې یو یې هم د موسیقۍ هنر نه کوي.
خو ما سره یو ورور یې ارتباط لري کنه سلام علیکم لاره کې چې زه یو بل پیژنو او نور زامن هغه وخت واده واده که مونږ وپېژنو نور مونږ یې نه پېژنو خو هغه ورور یې کله کله درته ګورو ورور یې پېژنم. هغه ورور یې د ګلا جان نه ډېر ښایسته غږ لري ډېر ښه آواز لري. نن سبا کې هغه بچیان نه پرېږدي چې هغه وایي که نه ما اورېدلی ډېر ښایسته آواز لري یو ورور دی نن ګلا جان غوندې د ګلا جان ماشومان خپل ماشومان یوازې کاکام کړی دی تمه کوه دا کام نور کورنۍ نه کوي. زما په خیال چې هغه وخت کې مونږ ورسره دغه دوه لورګانې وښودل څلور زامن یې ښودلي وو څنګه دغه پنځه شپږ اولادونه یې مونږ ته ښودلي وو چې دغونه ماشومان نه دي.
کمین ګل استاد زیاتوي د ګلا جان د موسیقۍ په پروګرامونو کې د ورسره پر تبلا او منور استاد پر هارمونیم همکاري کړې ده. د کمین ګل په خبره چې ګلا جان د څه وخت لپاره په کابل کې د دوی د یوې هنري ډلې فعال غړی هم پاتې شوی.
ډېر زیاتره خو رښتیا چې خبرې مونږ سره منور دوی سره که نه زه هغه وخت منور سره ما تبله غږو هغه وخت لږ حالات د افغانستان هم انقلابي حالات که نه جنګ جګړې منور استاد زه وم او رضوان او شاهزوان دا د منور زامن دي دا مونږ نه بېل هر یو ډله ځانته وو. ګلا جان اکثرا وخت مونږ سره اوسېدی بیا زه کابل ته لاړم هلته کابلګاډي کې مقرر شوم دا نو دلته منور دوی سره وو بیا خپله افسر شو منصب مونږ ورته وایو دغه شو فوج کې افسر شو بیا مالته یو ګرو جوړ کړی وو د هنري موسیقي ډله وه چې هغه کې د غمزاده صاحب دوی زلمی و امان په نامه یو هلکی د هغې بیا دا باقي عمر یې هلته څلو پنځه کاله هلته تېر کړل. ما په یو سندره کې ورسره تبله غږولې د آواز خو ډېر که نه خو دغه شوی دی په ریډیو کې دې ځایونو کې په خو په یو سندره کې ما ورسره تبله غږولې ده هغه سندره داسې دا د لنډې ځنې خال د دربل جان سره مزه کړې چې سندره چې ما ورسره تبله غږولې
ملو تب اندولو سردی وقت ما دیگر دے و تا گورا دغلو یک کرتا او تم بختا وردے وقت خود پیزی گنا پنسی اختر دے خوشا لیتا بیلی اندی سنبالو چا جانے دیگر بیلو آگندائی جازل خالقائی Thank you.
خلق نوی نوی و جامی کوی او دا باز جنکی چی بورم زان جوڑی و منو تبام دولو سجی و سنفن کوی اختر دے پسی نبان دی جوڑن در در کوٹا اختر دے خوشالی تب دلی تازت دی خوشالی جامی درن بی نقوا خندلی زان سنبال کئی پوزد چار گل مزد کئی دستور می خوری سلام دو سوغات نالی گا و دهار لوری بزر خود داغل لیمائی و مخصور بسندر و مخصور بسندر خوشال دبلی و تنی سنبال تا جامی درنگی نوا غندائی تازد خالقائی
کمین گل استاد وای گلا جان د کابل او جلال آباد له مشرانو هنرمندانو او موسیقارانو سره هم ناست پاست درلودې. د زیاتوی گلا جان تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې وې. د خوندور شخصیت څختن وو او دا چې د افغانستان دولت په پوز کې افسری هم ورکړې وو.
دا داخل استاد سره راځي چې چمنګل سره د ټول سره گلا جان ښه د غبر د ملګرتیا درلوده. زمونږ الحمدلله په شکر وایي خبر اور خبر اور آپ جن کے ماں توجہ افسرا مکنا غیر دینا تعلیم مکمل ہو دو لسم پورے زمین گئے وطن کسی پختونخوا پہ حساب نہیں پڑے گا خدل تو خلق جکترن وائی دو بلونو او دو دسے داغه لگی دلی ورسا جکتورن پر حساب سیمن سبی کیو نور خساره امو یعنی دو سیزر دو انتی سوک با ورسا رسیو زر ناس کو نور گلا جان به ایس کل چانه رو دسی او مینناک سره او دا اخلاق دا نگان او دا تربیه دا نگان دیر دا سیزر یالتو
کمنګل استاد چې په جلال آباد کې د هنرمندانو د حقونو لپاره وخت په وخت غږ پورته کوي د افغانستان له دولت څخه هیله لري چې د پښتو موسیقي په برخه کې د ګلا جان خدمتونو ته په کتو سره به د هغه اولادونو ته میاشتنی وظیفه مقرر کړي.
زړه د خلاص درته ویل شم چې هنر خوښي د ټول پښتنو هم دغه څه ده. هنرمند نه خوښيږي زما په خیال نه دولت دا نه ځولې ده. د هر فنکار د هر هنرمند خسته واد چیزا دا دا غده عوام ده عوام دیر فخاو خوزمونج افغانستان خصوصا زمونج پختانو دا خب پختانو دا هوایی چه چود چی مر چی بیاد آغا قدر ور تراشی او سنن ما پا فیزلو که او که تو خوشحال داکتر خیل خوشحال چی جلی کلی و چه پا افغانستان که خواه زرده سره مونجا نلوی چی مر چی بیاد یو هم بدلی طول خیلی خبر خوال چوکن جاوید آگا پوری چوک خان کو نام داد کی یو نرمند کرے حکومت نہ خوشحال سی آگے عوام نہ کہنا سوئے ٹولنی بھی ٹولنی کہ خل کو سارا مرد تھا مخیر ڈاکٹر نجیب وقت گمان نہ کم سے داغا وقت سے جانا تھا پودی اثر کے سوکھ داغا پیسے ورگی بدل شو سسٹم بدل شو کنا
اوریدونکو د مشال رادیو د سندرې جادوګرې د دیو نه په خبرونه کې مو د افغانستان د وتلي ولسی سندرغاړي ګلا جان سندرې او دغه د ژوند او فن په اړه معلومات واوریدل. د خبرونه په پای کې بیا هم د نوموړي له دیوې بلې سندرې خوند واخلي. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخسي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سې شنبې او هر زیارت یا پنځ شنبې په ورځ